بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی او لدونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو او قدرمنو دوستانو، زموږ تود سلامونه، نیک هیلې او خیر پرزونه قبول کړئ. زیب شاهین او زمان اور ملګری د نن یوې غنټې سهارنه خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن دوشنبه یا د ګل ورځ د 1399 هجری نومریز کال د سلواغې د میاشت شپږمه نیټه ده، چې د 1422 هجری قمري کال د جمادی اول یا سلورم جمادی وسانی یا سلورم خورده میاشتې له 11 او د 2000 میلادي کال د جنوري له 25 نیټه سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په اوه او د پاکستان په 9:30 خبرونه اوري، چې په کې له افغانستانه یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به له افغانستانه وتلو ته د ژمنتیا د عملي کولو لپاره له امریکې څخه د پاکستان غوښتنه تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ورته وړاندې کړو. له دې وروسته به نننی د تاریخ پاڼې ته یوه کتنه وکړو، ورپسې به اسلامي اخلاق نومې لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کړو، او په آخر کې به ایران په 13 کې له یو بل پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. نو امید لرو چې دا خپرونه تر اخیره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. محمد جواز ظریف تاکید وکړ د فارس خلیج سیمه خبرو اترو ملګرتیا او ته ضرورت لري. محمد باقر قالی باف وویل ستر قوتونه د اعتماد وړ نه دي. سیهونس رژیم په ابوظبی کې خپل سفارت پرانستو. افغان او افغان ولسمشر وویل د شپږنیمو بجو غونډو کلتور به په ټولو ادارو کې لازمي شي. اوس پوره خبرونه واورئ. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر وویل د فارس خلیج سیمه د دغه سیمې د هیوادونو ترمنځ خبرو اترو ملګرتیاو او د اطمینان وړ طریقو رامنځته کولو ته ضرورت لري. محمد جواز ظریف بیگا باکوتا ل رسیدو سره سم په دې باندې پتا کې سره چې په دغه سفر کې اصلي موضوع سیمه ایز ملګرتیاوي دي، چې د تهران لپاره زیات اهمیت لري. وویل ل دغه هیوادونو سره چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره خ او نږدې دو اړخیزه تعلقات لري، سیمه ایز ملګرتیاو په باره کې سلام مشورې د دغه سفر ځینې ډیر مهم مقاصد دي. محمد جواز ظریف همدارنګ د شمال، جنوب او جنوب لویدیز د ترانسپورت د کوریډورونو د تکمیل او ترانزیټي مسایلو د دغه سفر د خبرو اترو ځینې موضوعګانې اعلان کړې. هغه زیاته کړه له آذربایجان جمهوریت نه علاوه به هغه په راتلونکو ورځو کې روسیې، ارمینیا، جارجیا او احتمالا د هفتې په اخر کې ترکیې ته سفر وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواز ظریف نن ټاکل شوی دا د آذربایجان جمهوریت ولسمشر الهام علیوف لخپل هم رتبه س جیهون بایرام اوف او د دغه هیواد له وزیر اعظم شاهین مصطفی اوف سره کتنې او خبرې اترې وکړي، او له دغه سفر وروسته به د روسیې له چارواکو سره د لیدلو او خبرو اترو لپاره له باکو نه ماسکو ته لاړ شي. د ایران د اسلامي شورا جرګې مشر وویل ستر قوتونه چې په باطن کې د استکبار، تکبر او له انسانیت د لریوالي خوې لري د اعتماد وړ نه دي. د مهر خبري ژان د راپورټ لمخې د ایران د اسلامي شورا د جرګې مشر محمد باقر قالیباف پرون د اتوار په ورځ دې ته په اشاره سره چې د کورونا وایرس له خپرېدو سره په یو وخت مو د ټرمپ استکباري خوی ولید واضح کړه. دغه واقعیات خودله چې ستر قوتونه چې په باطن کې د استکبار، تکبر او له انسانیت د لریوالي خوی لري د اعتماد وړ نه دي. د ایران د اسلامي شورا د جرګې مشر زیاته کړه هم هغه ډول چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر فرمایلی دي، امریکا زموږ دښمنه ده او له دغه دښمن سره د مقابلې تر ټولو مهمه لار په کورنی توان او طاقت باندې بھروسه او کار او کوشش دی. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. میکرون او بایدن د روسیې، چین او ایران په اړه ټلیفوني خبرې اترې وکړې. سپینې ماڼۍ د یوې بیانې په خپرولو سره د امریکې او فرانسې د ولسمشرانو له ټلیفوني خبرو اترو او د روسیې، چین او د ایشیا د لویدیځې سیمې په شان د ګډ بهرني سیاست د ترجیحاتو په باره کې له یو بل سره د ملګرتیا لپاره د دواړو خواوو د موافقې خبر ورکړه. د فارس خبری اجانس د رپورٹ لمخې د سپینې ماڼۍ د بیانې لمخې جو بایدن او امانوئل میکرون په دغه ټلیفوني خبرو اترو کې موافقه وکړه چې د روسیې، چین، ایران، د ایشیا د لویدیځ او ساحلي سیمې په شمول د دواړو لورو د بهرني سیاست د ترجیحاتو په باره کې له یو بل سره نږدې ملګرتیا ولري. بایدن او میکرون همدارنګه موافقه وکړه چې دواړه هیوادونه له کورونا وایرس سره د مبارزې، د اقلیمي بدلونونو بحران او د نړیوالو اقتصاد او احیا په شمول له بهرني سیاست سره د اړوندو مسایلو په باره کې خپل سیاستونه غږملي کړي. سهونس رژیم په ابو ظبی کې خپل سفارت پرانیست. د سهونس رژیم د خارجه وزارت ویاند ویل چې دغه رژیم سفارت د دغه رژیم د ډیپلوماټیک پلاوی په ورتلو سره پرون په سرکاري توګه په ابو ظبی کې پرانستل شو. د ایرنا د رپورت لمخه لیور حیات ویل د اصلي ودانه د پرانستل کېدو تر وخت به د سهونس رژیم سفارت په موقته دفاترو کې فعالیت کوي. همدارنګ رپورټونه د دې خودنه کوي چې د اسرایل د جالي رژیم کنسول گری پا هم د اماراتو په دوبه خار کې خپل فعالیت شروع کړي. په ابو ظبی کې د سهونس رژیم د سفارت د پرانستل کېدلو خبر له دې وروسته خپریږي چې دغه سفارت په منامه کې سو هفته مخکې خپل کار شروع کړی دی. تر اوسه اماراتو، بحرین، سوډان او مراکش څلورو هیوادونو د امریکې په دباونو سره له اسرایلی رژیم سره خپل سفارتي تعلقات په پوره توګه جوړ کړی دي چې دا چاره په اسلامي نړۍ کې له پراخو مخالفتونو سره مخامخ شوې ده. خبرونه له ریډیو تهران اوري. افغان ولسمشر ویل د شپږ نیمو بجو غونډو کلتور به په ټولو ادارو کې لازمي شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل د شپږ نیمو بجو غونډو کلتور به د ټولو ولایتونو، امنیتي تړونونو او ورپسې ټولو ادارو کې لازمي وګرځولی شي. د ولسمشر د ویان دفتر په خبر پاڼه کې راغلی دي چې ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د جمهوري ریاست د وړومبي مرستیال امرالله صالح دفتر کې د شپږ نیمو بجو ځانګړې غونډې ته وکړې. د شپږ نیمو بجو غونډې هر ورځ د ولسمشر د ړومبي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ د هغه په دفتر کې د بېلابېلو ادارو چارواکو په ګډون د روان کال د تلې له شپږویشتمې راهسې له هغه وخت جوړیږي چې د کابل امنیتي چارو مسؤلیت د ولسمشر په امر صالح ته وسپارلی شو. په دغه غونډو کې د امنیت او ځینو نورو مسایلو په تړاو بحث او پریکړې کیږي. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ خبر پاڼې له مخې ولسمشر پرون د شپږ نیمو بجو په غونډه کې برخه اخیستې او ویلي دي چې د دغو غونډو په وړاندیزونو او غوښتنو دقیق غور کیږي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر د شپږ نیمو بجو غونډو په دوام تاکید وکړ او وی ویل چې دغه غونډې به نه یوازې ونه ځنډیږي بلکې ډېر زر به د ځانګړې امریه للارې د شپږ نیمو بجو د غونډو کلتور د ټولو ولایتونو، امنیتي تړونونو او ورپسې ټولو ادارو کې لازمي شي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو غونډو له جوړېدو سره د کابل امنیتي وضعیت نه دی ښه شوی بلکې لا بدتر شوی دی. له بلې خوا د ننګرهار ولایت ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د تقریبا 200 شنو خونو ګټې ته د سپارلو خبر ورکړی دی چې په دې اړه د جلال آباد نه زموږ خبریال داسې رپورټ راکوي.
په ختیځ په ختیځ ولایت ننګرهار کې نږدې 200 شنی خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر ډاکټر انور الحق احادی جلال آباد ته د خپل سفر پر مهال د ننګرهار ولایت د بیسودو په ولسوالۍ کې د څو جوړو شوو شنو خونو د پرانستې پر مهال وویل، د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او څو ولسوالیو کې د کرنې وزارت په 100 میلیون افغانۍ لګښت 192 باب شنې خونې جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې او مالداري وزیر وویل، د دې شنو خونو 50% لګښت د کرنې وزارت او پاتې 15% ګټه اخیستونکو پرې کړی دی. ډاکټر احدی وویل، د دې شنو خونو په جوړېدو سره به د کال په 4 فصلونو کې په بازارونو کې تازه سابه موجود وي. د کرنې وزیر دغه راز وویل، د دې شنو خونو په جوړېدو سره ګڼ شمېر خلکو ته د کار کولو زمینه برابر او هم به ورسره د کورنیو اقتصادي وضعیت پیاوړی شي. پر همدې مهال د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل په داسې حال کې چې د کرنې وزارت له دې اقدام نه مننه وکړه، وی ویل په روان کال کې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې د 258 میلیون افغانیو په ارزښت په کرنیز سکتور کې پروژې پلي کړي دي. ننګرهار والي د کرنې له وزیر نه وغوښتل چې کرنیز سکتور ته د ننګرهار ولایت د مناسب اقلیم ته په پام سره په راتلونکي کې په کرنیز سکتور کې د اوږد مهال کارموندونکو پروژې په پام کې ونیسي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونه تاسو له ریډیو تهران اورئ. د عراق ولسمشر د 340 ترهګرو د 500 حکم تایید کړ. زمون خبریال د روډاون خبری سایت له قوله راپورټ ورکړ. د عراق ولسمشر برهم صالح دفتر نن د بخنه غواړو د برهم صالح دفتر پروند یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي، ولسمشر د دغه هیواد د جنایي او ترهګرۍ د سر پاسه 340 محکومو کسانو د 500 فیصله تایید کړه. په راپورټ کې راغلي دي دغه فیصلې ورستی تایید د 500 د فیصلې د درستو لارو چارو له ارزونې ورسته او د 2014 کال له عمومي بخښنې قانون سره د صادره شوی فیصلو په اساس ترسره شوې ده. د عراق په پارلمان کې د صادقون فریکشن استازو د اویو نمایندګانو د لاسلیک په غونډولو سره په زندانونو کې د داعشي ترهګرو د 500 د فیصلو د ورستی تایید لپاره ولسمشر د پابند کېدو د قانون د تصویبېدو غوښتنه کړې ده. د دغه فریکشن دغه اقدام له دې وروسته شوی چې په بغداد کې د تیرې پنجشنبه یا زیارت په ورځ په 2 ځانوژونکو حملو کې تقریبا 15 کسان شهیدان او 110 نور ژوبل شوي وو. په تیرو 3 کلونو کې هم د عراق په مختلفو سیمو کې د داعشي ترهګرو د فعالیتونو اندازه زیاته شوې ده. د فلسطین په نیواکي ځمکو کې د کورونا یو بل ډول وپیژندل شو. د سیهونس رژیم یو چارواکي په نیواکي ځمکو کې د کورونا د یو نوي ډول د پیژن کېدو خبر ورکړ. زموږ د خبریال د راپورټ له مخې د سیهونس رژیم د روغتیا وزیر یولي ادشتیان پرون وویل، تر اوسه مو د کورونا په نوي ډول د 5 کسانو پیژنګلی کړې ده چې دغه کورونا وایرس له افریقایي او برتانوي ډوله مختلف دی. هغه زیاته کړه، دغه نوی ډول وایرس له کالیفورنیا او امریکې څخه اسرائیلو ته راغلی دی. د سیهونس رژیم کابینه پرون په خپل یو غونډه کې د کورونا وایرسو د مخنیوي لپاره له نورو هیوادونو څخه نیواکي ځمکو ته هوایي سفرونه ممنوع اعلان کړل. په سیهونس رژیم کې تر اوسه تقریبا 3,61 کسان د کورونا وایرس له کبله مړه شوي او یوازې د خالی په ورځ 2,409 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په نیواکي ځمکو کې په کورونا وایرس د اخته شویو ټولو کسانو شمیر له 15,000 اوړېدلی دی چې له دغو څخه د 1,200 بیمارانو حالت سخت اعلان شوی دی او 3,16 تنو ته اکسیجنونه لګېدلي دي. د عراق د پارلماني انتخاباتو بیا ځنډېدو احتمال موجود دی. المعلومیه خبر خبرونه رپورت ورکړ. د عراق د پارلمان یو مسؤل مقام مختار الموسوی پرون په یو لړ سرګندونو کې ویلي دي، شواهد ښایي چې ممکنه ده په هیواد کې وار مخکې پارلماني انتخاباتو ترسره کېدو وخت د هیواد لوړې کمیشنرۍ په وسیله د اعلان شوي پلانونې په اپوټه یو ځل بیا وځنډېږي. د عراق د انتخاباتو کمیشن د تیرې اونۍ د اتوار په ورځ په راتلونکو اکتوبر میاش کې د وارمخ کې انتخاباتو لتر سره کې دو سره موافقه کړې و. او د ټرمپ سزا نشي نو امریکا به قرباني شي. د امریکې هافینګټن پوسټ رپورټ ورکر د امریکې یو محافظه کار وکیل جارج کانوی په یو مطلب کې لیکلی دی که د امریکې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو اقداماتو له نتیجو سره مخ نشي نو د دغه هیواد په راتلونکي کې به د ټرمپ په شان بل بې قانونه او کړغیجن ولسمشران قرباني شي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
افغانستان وتلو ته د ژمنتیا د عملی کولو لپاره له امریکې څخه د پاکستان غوښتنه ده. زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د پاکستان خارجه وزیر ویلی دی د امریکې نوې حکومت باید په افغانستان کې د سولې لپاره د رامنځته شوي فرصت استفاده وکړي او له دغه هیواده د خپلو عسکرو د ویستلو په اړه دی ژمن پاتې شي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی هیله مند اسلام آباد د امریکې له نوې حکومت سره لا زیات ښه تعلقات ولرلی شي. شاه محمود قریشی له الجزیره ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې ویلی دی زه فکر کوم جو بایډن دی درک کړي هغه فرصت چې په افغانستان کې رامنځته شوی دی باید له لاسه ور نکړي ځکه موږ لمدو ورسته په یوې سمې لارې روان شوي یو. د پاکستان خارجه وزیر دې ته په اشاره سره چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د بهیر د اسانولو لپاره د یوې فضا د رامنځته کولو لپاره هڅه کوي وویل ځینې کسان شته چې له جنګ اقتصادي ګټې ترلاسه کوي. دا کسان مدعي دي چې د افغانستان په تاوتریخوالو کې بهرني عناصر لاس لري. د امریکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له ماتې وروسته او سپینې ماڼۍ ته د جو بایډن په رسېدو پسې هغه هیوادونه چې په مستقیمه یا غیر مستقیمه ډول د دغه هیواد د بهرني سیاست په دوسیو کې ښکیل دي په دغه دوسیو کې د امریکې د نوي ولسمشر لخوا د یو منطقي سیاست د غوره کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د جنگ په دوسیه او د سولې په هغه موافقه کې چې د 2000 کال په فروری کې په قطر کې د طالبانو ډلې او امریکې ترمنځ لاسلیک شوې ده د افغانستان او د هغو هیوادونو اصلي غوښتنه چې په غیر مستقیم ډول د دغه هیواد په بدلونونو کې سره اړوندي دا دي چې جو بایډن له افغانستان د امریکایي عسکرو د ویستلو لپاره د ژمنتیا د اجرا په لاره کې پاتې شي او د دغه وطن بشپړتیا لپاره د مشخص وخت اعلان کړي. پاکستان یوازینی هیواد دی چې د سیمه ایزو او افغانستان په ګاونډیو لوبغاړو کې د افغانستان د بدلونونو په دوسیې په تیره بیا د جنگ او سولې په دوو دوسیو کې تر ټولو زیات ښکیل او دخیل دی. د پاکستان د حکومت او خلکو له نظره دا د افغانستان د جنگ تر ټولو ستر قرباني دی چې پاکستان ته له دغه هیواده د تاوتریخوالو او ناکراریو د لمن پراخیدل په پاکستان د دغه جنگ تر ټولو زیات اثرات دي. سره له دې چې د پاکستان چارواکي خپلې هلې ځلې له ترهګرۍ سره په مبارزې او په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو او د جنگ جګړو له ختمولو سره په مرستې متمرکزې کړي دي خو امریکا اسلام آباد په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د ماموریت له کمزوري کولو او افراد پالنې سره په دوه ګونی چلند تورنوي. په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې د امریکایي او نیټو پوځیانو د شتون دوام په دغه هیواد کې د جنگ دوام تر طالبانو د لمسولو له لارې د بې ثباتۍ د دوام سبب کیږي دم ګړی له افغانستانه د بهرنیو عسکرو ویستل په یوې ملي او سیمه ییزې غوښتنې بدله شوې ده چې پاکستان هم د دغې غوښتنې د پوره کېدو ډېره زیاته مطالبه کوي. د پاکستان چارواکي په دې اندي چې له افغانستان د امریکې په وتلو سره د بې ثباتۍ او ناکراریو د رامنځته کولو لپاره په افغانستان کې د افراطي ډلو انګیزه له منځه ځي او یا هم ډیره کمیږي. پدې سربیره هماغه ډول چې د پاکستان خارجه وزیر هم ورته اشاره کړې ده، د امریکې وتل په افغانستان کې د جنگ د ختمېدو او د سولې ټینګېدو لپاره اصلي زمينه راپنځوي، چې دا موضوع د گاونډیو هیوادونو او د سیمې په سویه هم یو لړ مثبت اثرات لري. کسو هم د پاکستان چارواکو په کرتون ویل دي چې په افغانستان کې هر ډول بے ثباتی به په پاکستان کې د بے ثباتی سبب شي، خو د کابل چارواکي تل د اسلام آباد د چارواکو په دریزونو سیاستونو بے باور دي، او حتی دواړو هیوادونو د لوړپوړو سیاسي چارواکو په سویه هم نه دي توانېدلي په دو اړخیزو تعلقاتو کې د بے اعتمادیو په کمیدو کوم اثرات وکړي شي. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. ګلون دوستانو، تبصره مو واورېده، خو زموږ خپرونه لا دوام لري، نو د خپرونې دوام ته پام وکړئ.
د تاریخ پاڼه. عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی و منی. اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې شپږمه نیټه ده، چې د 1424 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې له 11مې او د 2021 میلادي کال د جنوري له 15مې نیټې سره برابره ده. یو سل شپږ کاله پخوا د 1293 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په شپږمه نیټه د لومړني نړیوال جنګ په بهیر کې د ایران په آذربایجان کې د عثماني او روسیې ځواکونو ترمنځ جنگ پیل شو. د لومړني نړیوال جنگ له پیلېدا او په دې جنگ کې د ایران د بې پلویتوب له اعلان سره سره عثماني ځواکونه د 1293 لمریز کال د مرغومي په لومړنیو کې د ایران پر آذربایجان یرغل وکړ او هغه یې ونیوه. د عثماني له تیرې وروسته د روسیې حکومت هم خپل ځواکونه ایران ته راولېږل، او د ایران د ښارونو د نیولو لپاره د ایران په خاوره کې د دواړو لورو ترمنځ خونړۍ نښته رامنځته شوه. دغه جنګ د 1293 لمریز کال د مرغومي د میاشتې په اتمه نیټه د عثماني له ماتې سره پای ته ورسېد، او تر څو کلونو پورې د روسیې پوځ د ایران په شمال او د لویدیز کې د ډول ډول جنایتونو او لوټمارۍ ته دوام ورکاوه. په هغه وخت کې د ایران حکومت د قاجار بادشاهانو د لړۍ د کمزورۍ په وجه د انګریزانو تر نیغ په نیغه مداخله لاندې راغی. په همدې وجه یې د نیواکرو چې د هیواد شمال او جنوب یې نیولی وو پر ضد تر ټولو لږ مقاومت ونه ښودلو. شپږ پنځوس کاله پخوا د 1343 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په شپږمه نیټه د ایران د بادشاهۍ د تر ټولو مهم ګوډاګي د امیر عباس هویدا لومړی وزیری پیل شوه. د شاه رژیم لومړی وزیر د حسن علي منصور له انقلابي اعدامه وروسته امیر عباس هویدا چې د منصور په کابینې کې د مالیه وزیر و د کابینې د جوړونې مامور شو. هویدا تر 1354 هجري لمریز کاله کابو 1410 په دې څوکۍ کې پاتې شو. د هویدا د صدارت اوږد پړاو چې د 15 لومړی وزیرانو د وزارت له مودې سره برابر و د محمد رضا پهلوي د بادشاهۍ د ثبات او آرامښت پړاو ګڼل کېده. هویدا د صدارت پړاو له ختمېدا وروسته نورو چارو ته مخه کړه، تر دې چې د 1355 لمریز کال په لړه میاشت کې په یوه غولونکي اقدام کې د اظهاري د پوځي حکومت لخوا ونیول شو. خو دغه نیونه د اسلامي انقلاب له بریالیتوب سره په یو وخت ترسره شوه، او بالاخره د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه څو ورځې وروسته د انقلاب د عدالت په حکم چارماری کړی شو. Thank you. نه دیرش کال پخوا د 1968 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په شپږمه نیټه د کمونستانو اتحادیه په نوم یو انقلاب ضد د ډلې د ایران په شمال کې پر عمل شار برید وکړ. وسلوالو انقلاب ضد کسانو د کمونستانو د اتحادیه په چوکاټ کې د خپلو ټولو ځواکونو او امکاناتو پر غونډولو سره د 1968 هجری لمریز کال د سلواغې د شپږمې په شپې عمل شار حمله وکړه، څو د ایران په شمال کې هغه د خپلو وروستیو حملو لپاره مرکز وټاکي. خو د دغه خار انقلابي او جنګیالیو خلکو په لنډه موده کې انقلاب ضد د یرغل له منځه یووړه. که څه هم په دغه انقلاب ضد د وحشیانه برید کې د دغه ښار څو شمېر اوسېدونکي شهیدان شول، خو ډېر شمېر تیرېګر هم ووژل او ونیول شو او پاتې کسان یې په شاوخوا ځنګلونو کې خواره واره شول. د انقلاب ضد د برید په مقابل کې د عمل شار د خلکو کوڅې تر کوڅې مقاومت د دې لامل شو چې عمل شار په هزار سنگر مشهور شي. او لننه 15 کاله پخوا د 2008 میلادي کال د جنوري په 15مه نیټه د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس د فلسطین د کورواک تشکیلاتو د حکومت په پارلماني انتخاباتو کې په ګډون سره د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړ. په دغه انتخاباتو کې چې د بهرنیو څارونکو پښتون سره ترسره شول، حماس د دوی پر ضد د لویدیز حکومتونو او صهیونیست رژیم د رسنیو د منفي تبلیغاتو سره سره وتوانید چې د پارلمان له 132 څوکیو څخه 6 څوکۍ ترلاسه کړي او اکثریت یې ترلاسه کړي.
د انسان په ځن منامه کې خکلی دا پخپله لخپل عقل سره حسد کول دي.
ولا عیش اهنأ من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
دا تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو قدرمنو دوستانو، دا خبرونه په دوی شیبو کې زیب شاهین
او زفاطمی
د اسلامي اخلاقو نوم لړای ل نننه د ډیر شم مطلب سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. هیله ده چې تاسو د پام او استفادې وړ وګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، یو هغه اساسي چاره چې د کورنۍ په پیاوړتیا ټاکونکی رول لري اقتصادي مسلې دي. خو هغه څه چې په دې لړ کې باید ورته توجه شي اقتصادي چارو ته زموږ د لیدو ډولوالی دی. که څه هم د کورنۍ په منظمولو کې مالی چارې ډیر اغیر شیندونکی رول لري، خو د اسلام له نظره هیڅکله باید د ژوند موخه د لویدیز د پانګوال نظام په څیر نه وي، ځکه په داسې بڼه کې د ژوند په پلانونې او موخو کې د اخلاقي مادیت کلتور بڼه غوره کوي او په نتیجه کې کورنۍ یوازې په خپلو اقتصادي ګټو فکر کوي او د محرومانو او مستضعفانو له درد او کړاوه غافل کیږي او څوکه څوکه د خپل انسان دوستۍ روحیه له لاسه ورکوي او د ژوند په متن کې د ظاهري ښکلا او اسراف په څیر ناسمې او کرغیړنې ښکارندې نفوذ کوي. خو که اقتصادي چارو ته د ژوند د اداره کولو لپاره د یوې وسیلې او اوزار په توګه وکتل شي، نو په داسې بڼه کې د کورنۍ په غړو کې د دوستۍ د ډول حس د ژوند ضروري اړتیاو د تامینولو انډول پیاوړی کیږي او په مالی جهاد او سرشندنې او له ځانه په تیرېدا سره له اړمنو او پاتې کسانو سره مرسته کیدلی شي او انسان هیڅکله هم د ځان منمی او اسراف او اشرافګرۍ په لومې کې نه ښکیلیږي. البته د دې لپاره چې دغه موخې په عملي توګه پوره شي، باید خاوند او ښځه له یو لیتوګو برخمن وي، څو د کورنۍ په اقتصادي مدیریت سره یوازې په الهي انګیزې سره په خپلو انسان دوسته دندو او مسؤلیتونو عمل وکړای شي.
د کورنیو اقتصادي اړخ ته په یوې کلي کتنې کې چې په اقتصادي مدیریت کې اصلي رول په غاړه لري، په دریو برخو ویشل کېدای شي. ځینې د مطلق اطاعت سیاست خپل دنده ګڼي او یوازې له هیڅ ډول قید او شرط او خپلواکۍ نه بغیر د خپلو ژوند د ملګرو په غوښتنو عمل کوي، په دې ډول چې ته به وایې خپل هیڅ ډول اختیار نه لري او په نتیجه کې خپل ټول دینی او انساني مسؤلیتونه هیروي او یوازینی مقصد یې د خپلو د ژوند د ملګرو د اعتماد او رضایت جلبول وي. یوه بله ډله د کورنۍ د اقتصادي چارو په وړاندې بې پروا او بې مسؤلیته لاره خپله پیشه جوړوي او د دوی وروستو غوښتنو ته شا کوي او په خپلو ښځو د سړي د واکوالۍ سیاست تپي، خو هغه لاره چې په الهي آیاتونو او د آسماني رهبرانو په تعلیماتو کې د توجه ځان ته جلبوي د مینځ پلوه او د اعتدال کړنلاره ده. په دې باب د قرآن کریم د اسراء سورې په 9 مبارک آیات کې راغلی دي: ولا تجعل یدک مغلوله الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، او د بخل له امله خپل لاسونه متړی چې له اړمنو سره په انفاق او د جون په چلولو کې پاتې شي، او په بشپړ ډول هم زړه او لاسونه پرانستي مه پرېږدئ چې بالاخره د نورو محتاج شي او په تاسو ملامت شي او اورټلې شي.
دوستانو، حضرت امام علی علیه السلام د جمل جنگ له کامیابی او ختمه دا وروسته بصره ښار ته وارد شو. یو ورځ د یو خپل صحابي علا بن زیاد حارسی لیدو ته ورغی چې ډیر ستر کورې درلود. هغه حضرت د دومره سترې خونې په لیدو سره وویل: په دومره پراخوالی سره ستر کور ته څه اړتیا لري؟ په داسې بڼه کې چې په آخرت کې یو ستر کور درلودلو ته لا زیاته اړتیا لري. دغه وخت حضرت امام علی علیه السلام خپلو خبرو ته داسې دوام ورکړ او وی فرمایل: البته که وغواړی نو د خپل آخرت د کور د آبادونې لپاره خپل همدغه پراخ او ستر کور یوه وسیله جوړولی شي، په داسې حال کې چې د میلمنو په کوربتوب کولو، په صله رحم سره او له خپلو خپلوانو سره په ښه چلند سره او د اړمنو مشکلاتو په ختمولو او د هغوی حقوقو په پوره کولو سره چې په غاړه یې لري ترسره کولی او د کورنۍ او شخصي ګټو له چوکاټه یې وباسلی شي. له دغو ارزښمنو لارښوونو وروسته الله د عاصم په نامه سره له خپل ورور څخه شکایت وکړ او ویې ویل هغه خپل کورنۍ پرېښودلې ده او زاړه کالی یې اغوستی دي، له هڅې او زیار څخه یې لاس اخیستی او ځان یې په انزوا کې ګوښه کړی دی. امام علی علیه السلام سملاسی حکم وکړ هغه د دوی وخواته ورولی، نو هغه بزرگوار د هغه په لیدو سره وفرمایل د خپل ځان دښمنه، ګواکې لتا عقل شیطان تښتولی دی، ځکه د په خپلې میرمنې او بچیانو باندې جفا کړې ده. آیا ته خیال کوي هغه خدای چې ستا لپاره یې د دنیا ډیر نعمتونه حلال او روا کړي دي ستا د دغې غلطې او رودې او چلند به خوښ او راضي به وي؟ له دغې ناسمې رودې لاس واخله او ځان او خپله کورنۍ د خدای در کړو نعمتونو څخه برخمه نکړه.
البته ځینې وختونه اقتصادي مشکلات په کورنۍ د ژوند ډګر دومره تنګوي چې ښځه او خاوند دواړه مجبوره کیږي د کورنۍ له مرکزه په بهر کې کار کسب وکړي او د یو بل په پله پل پکې خودو سره کوم تخنیک یا فن وټاکي او هڅه وکړي چې د خپل ګډ ژوند د اقتصادي چارو مدیریت وکړي. خو په هیڅ ډول حالاتو کې باید د ښځې مورنۍ دنده چې د بچیانو پر روزنې او د هغوی پر راتلونکي کې برخلیک ټاکونکي رول لري هیر نه کړي او تاوان وویني او تل باید مورنۍ لوړ مقام وساتي. البته له سړیو سره د میرمنو د برابرۍ او ازادۍ او د دوی له حقوقو د دفاع په نامه سره د فیمینزم بنسټګران او د دغه شان تیوری وړاندې کوونکي له دغې لیدتوګې سره مخالف دي او نه غواړي د مورولۍ او ښځوالۍ دنده په هیڅ ډول حالاتو کې ومني او په رسمیت یې وپیژني. د دغه تفکر منفی نتیجې د بچیانو په اړه د یوې مور د پاکو احساساتو او مهربانۍ د تعلقاتو پیکه کول او سستول او د میندو په سیر له بې مخینې او له مهربانۍ ډکې غېږې څخه د دوی محروم کول او په نهایت کې د کورنۍ د مقدس نیالګي له منځه وړل دي. په دې بنیاد په هغه ټول اهمیت او رغند رول سره چې مالی چارې د کورنۍ په مدیریت کې لري، خو هیڅکله باید د بچیانو او د راتلونکو نسلونو په روزنه کې د میندو برخلیک ټاکونکي رول تر خپل اغیزې لاندې رانولي او د کورنۍ پیاوړتیا او د هغې تثبیتېدو ته تر ټولو کم تاوان ونه رسوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د اسلامي اخلاق نومې د دې لړۍ د مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مامو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
Thank you. ایران پتیر اونی کی
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
زیب شاهین سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ایران په تیرونی پروګرام کې یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د ایران د دفاعي طاقت په باره کې د دښمن ډیره وړه تیروتنه به د وسلوالو ځواکونو له درون او پریکنده جواب سره مخامخ شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزیر جنرال امیر حاتمی تیره هفته د وسلوالو ځواکونو د پوځي مشکونو تر څنګه په یوه وینا کې په دې موضوع باندې په تاکید سره وویل، امریکایانو په وروستیو هفتو کې په سیمه کې د ایټمي ابدوزو د راوستلو، په سمندري یونټونو کې ځای پر ځای کېدو او د لرې کوونکو الوتکو د گش په شمول یو لړ خوځښتونه ولرل، او دا ابهام شته چې کېدای شي هغوی د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاعي حالاتو په اړه له محاسباتي تیروتنې سره مخامخ شي. نو ځکه د هیواد له عزت او امنیت څخه د دفاع لپاره د ایران د وسلوالو ځواکونو دفاعي چمتووالی په مختلفو پوځي مشکونو کې نندارې ته وړاندې کړی شو. د ایران د اسلامي شورا جرګې د روان جنوري په 13مه نیټه چې د مرغوم د میاشتې له 9 او غزه د مقاومت سمبول ورځ سره یې سمون خواړه پارلمانونه د قدس او فلسطین بلاتړې موضوع سره د یوې ویبینارې غونډې کوربه و. په دغه غونډه کې د ترکیې، مالیزیا، انډونیزیا، یمن، پاکستان، الجزایر، افغانستان، قطر، تونس، لبنان، بولیویا، وینزویلا، عراق، سوریه، جنوبی افریقا، فلسطین او ایران پارلمانی مشرانو او استازیو ګډون وکړ. غاصب صهیونیستانو په صد پاسه او یا کلونو کې په فلسطینی مځکو کې خپل ناروا شتون د تثبیتولو لپاره د زرګونو جنایتونو او قتل عامونو په ترسره کولو د فلسطینیانو نسل وژنې او لبنان او سوریه باندې د تیریو په دوام سره د پیړۍ معامله نومې سپیره پلان تر پردې لاندې د سیمې د تقسیمولو استعماري سپیرې نقشې د عملي کولو په لټه کې دي. د 1948 میلادي کال د مې په 15مه برتانیا د فلسطین د قیمومیت په اختیار کې درلودلو سره او د خپلو استعماري مقاصدو د دوام او د اسیا په لویدیځه سیمه کې د دایمي اډې د درلودلو لپاره فلسطین ته د یهودیانو د مهاجرت او د یو سیونیستي حکومت د تشکیلولو لپاره له نړیوال صهیونیزم سره موافقې ته ورسېده. د نکبت په دغه ورځ صهیونیستانو د برتانیې او امریکا په ملاتړ سره یو ترهګرو او نسل پرست رژیم د فلسطین په نیواکیم ځکو باندې واکمن کړ. د فلسطین ملاتړي پارلمانونه نومې کانفرانس په داسې حال کې جوړ شو چې له سیمه ییزو او نړیوالو ګډوډو حالاتو څخه په استفادې او د امریکا د مخکنی او جنایتکار ولسمشر ټرمپ په ملاتړ سره د غاصب رژیم جنایتونه نوې مرحلې ته داخل شول. د نړۍ عامه افکار په خاصه توګه د کورونا وایروس د خپرېدو له بحران او په غزه کې له معاصره شویو 2 میلیون ښځو، ماشومانو او ځوانانو سره په چلند او له انساني او درملیزو مرستو څخه د هغوی د په بې برخه کولو کې د صهیونیست رژیم د بې رحمي او جنایتونو له لیدو وروسته دي باور ته رسېدلی چې نیواکګر رژیم د اټومي او کیمیاوي وسلو په لرلو سره د نړیوالو ټولنې او نړیوالې سولې، امنیت او آرامښت لپاره د جدي ګواښ ګڼل کېږي. دا ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف تیره هفته په یو ټویټ کې د ایران او فارس خلیج د جنوبی سنډې د عربو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو په اړه د قطر د خارجه وزیر وروستی وړاندیز ته په اشاره سره ولیکل. ایران په سیمه کې د پراخو خبرو اترو لپاره د قطر د خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی له بلنې هرکلی کوي. د ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر واضح کړه هم هغه ډول چې ایران تل تاکید کړی دی چې په ګډه توګه د یوې قدرتمنې سوله ییزې ثبات لرونکې کامیابې او له سیمه ییزې او نړیوالې خپل سری څخه د پاکې سیمې تشکیل لپاره په ملګرتیا کې د مشکلاتو حل لاره پټه ده. د ایران اسلامی جمهوریت تل په سیمه کې د خبرو اترو د حاکمیت د احترام او ښه ګاونډیتوب په اصل باندې تاکید کړی او له ټولو ګاونډیانو سره د منطقي متناسبو او متوازنو تعلقاتو لرلو ته د خپلې ګروهنې څرګندونه کړې ده.
امریکا او صهیونیست رژیم له ایرانه د ویرونې له موضوع څخه د سیمې د خلکو او هیوادونو د ویرولو لپاره د یوې پلمې او بهانې او حربې په توګه استفاده کړې ده او له دې لارې تر زیات حد پورې کړای شوي دي د سیمې د ګټو پر خلاف خپل ځینې زیانمنونکي پلانونه او سیاستونه مخ په وړاندې بوزي. دغه تخریبي سیاست سیمه ناامنه کړې او ترهګرۍ او داعش په سیمه باندې سیوری کړی دی او د امریکا او د هغې د انډیوالانو لښکرکشۍ نه په افغانستان نه په عراق او نه په فارس خلیج کې امنیت نه دی ټینګ کړی شوی، ځکه چې مقصد یې هېڅکله امنیت او له ترهګرۍ سره مبارزه نه وه او نه ده. د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف له دې مخکې هم د ډسمبر په 8 نیټه په یو ټویټ کې د فارس خلیج سیمې ګاونډیانو ته په خطاب سره لیکلی وو: قدرمنو ګاونډیانو، له امریکا او دریو اروپایي هیوادونو غواړي چې له ایران سره په خبرو اترو کې شتون ولري، په داسې حال کې چې وړومبۍ خو له هغوی سره به د سیمې په اړه د هیڅ ډول خبرې اترې ونه کړو، ځکه چې هغوی خپله زموږ د سیمې مشکل دي، بله دا چې موږ کولای شو بې له بهرني مداخلته نیغ په نیغه په خپلو کې خبرې اترې وکړو. د هرمز د سولې نه وخت لا اوس هم په میز پروت دی. د هرمز د نوښت په وړاندې کول د استانې د سولې په بهیر کې ګډون په افغانستان کې له سولې او کرارۍ څخه ملاتړ او د شانګهای د ملګرتیا د تنظیم د غړیو هیوادونو ترمنځ د څو اړخیزو ملګرتیا او د زیاتولو په ضرورت باندې تاکید په سیمه کې پایدار امنیت او د ټینګتیا لپاره مشارکت او ملګرتیا ته د ایران د اسلامي جمهوریت د پاملرنې ځینې نمونې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف د تیرې اونۍ د زیارت په ورځ هم په یو ټویټ کې د دې په بیانولو سره چې ایران د سیمې د امنیت د ټینګښت په لړ کې د فارس خلیج د سیمې له هیوادونو سره خبرو اترو ته چمتو دی زیاته کړه: د سیمې د امنیت په لړ کې د خبرو اترو لپاره د ایران چمتووالی څه نوي موضوع نه ده او دا موضوع د ایران د اسلامي جمهوریت د اوږدمهاله سیاست اعلانول دي. د ایران خارجه وزیر د دې په بیانولو سره چې په کار دی د فارس خلیج ځینو هیوادونو ته دا ثابته شوي وي چې د ټرمپ تفرقه اچونکو سیاستونو ته څلور کلونه ایثار وویل، دغو هیوادونو څلور کاله وخت ضایع کړ او ټرمپ لاړ او موږ او هغوی پاتې یو. د ایران خارجه وزیر هم دارنګه د تیر جمعې په ورځ په یو بل ټویټ کې دې ته په اشاره سره چې د امریکا نوی حکومت له یو بنیادي انتخاب او آپشن سره مخامخ دی ولیکل، د بایډن حکومت کولی شي د تیرو کسانو ماتې خوړلو سیاستونو ته دوام ورکړي او یا کولی شي ماتې خوړلې فرضیې رد کړ او د سولې او آرامښت په تکل کې شي. ظریف ویل د بایډن د حکومت وړومبنی ګام په کار دی د ټرمپ د ماتې د خطرناک میراث د تلافي کولو لپاره کوشش وي.
گرانو او قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې زمونږ نننی د دې هفتې ایران په تیر اونۍ کې پروګرام مو خوښ شوی وي، ان شاء الله راتلونکي هفتې کې به بیا ایران په تیر اونۍ کې له یو بل پروګرام سره تاسو په خدمت کې حاضر شو. تر هغه وخته خاد او آباد اوسئ.
دا خدای په امان.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ دا خپرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ دا خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Thank you.